द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:00 بجې افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 10:30 بجې شوی دی وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام یو ځل بیا تل مشوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په دوی باندې په زور ورته پل شوی جنگ دی او دا چې دوی لا په راتلونکي کې د پاکستان دننه داسې جنگونو کې برخه اخیستل پکار نه دي افغان چارواکي وایي په فراه او فاریاب ولایتونو کې طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 1.5 امنیتي ځواکونه وژلې دي او د یوکراین پارلمان او د یوکراین پارلمان په بحیره اسود یا تور سمندر کې د روس لخوا د یوکراین درې سمندري جهازونو او د دې د عملې د نیولو وروسته د صدر پیټرو پوروشنکو لخوا د ګلپورز د ملک په ځینې برخو کې د مارشل لا پر ځای کولو منظوري ورکړې او وقته د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په دوی باندې په زور ورته پلی شوی جنگ دی او دا چې دوی لا په راتلونکي کې د پاکستان دننه داسې جنګونو کې برخه اخیستل پکار نه دي نوموړي دا خبرې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع د سفر په وخت قبایلي مشرانو ته کړې دي د پاکستان د پوځ ویان ادارې ISPR د وزیر اعظم د خولې وبولي د نړۍ یو ملک یا پوځ د ترهګرۍ خلاف دومره څه نه دي کړي څومره چې پاکستان او د دې پوز د ترهګرۍ خلاف چنکی کړی دی د عمران خان وړاندې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په ملک کې د ترهګرۍ خلاف جنگ خپل جنگ بللو افغان چارواکي وایي په فراه او فاریاب ولایتونو کې طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 1.5 امنیتي ځواکونه وژلې دي اخوا په غربي کابل کې د قهرجن مظاهرچانو سره په انخطو کې پولیسکونو پولیس چوبل شوې دي چارواکي وایي په غربي فراه ولایت کې طالب یاغیانو د افغان پولیس په کانوای باندې حمله کړې چې پکې 2 پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي په یو بل پیښه کې د شمالي فاریاب ولایت په خیسر ولسوالۍ کې طالبانو د پوز په یو مرکز باندې حمله کې 8 افغان پوځیان وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي دي اخوا د شیعه هزاره ټولنې غړو د یو لانجمن ملیشه کمانډر د نیولو خلاف د ګلپورس په دویم ورځ هم خپل احتجاجونه جاري ساتلي دي د یوکراین پارلمان په بحر اسود یا تور سمندر کې د روس لخوا د یوکراین درې سمندري جهازونو او د دې د عملې د نیولو وروسته د صدر پیټرو پوروشنکو لخوا د ګلپورس د ملک په ځینې برخو کې د مارشل لا پر ځای کولو منظوري ورکړې ده د یوکراین صدر پیټرو پوروشنکو ویلي مارشل لا یا پوځي قانون به د روس سیاتیدونکي جارحیت تر څنګ د یوکراین دفاعي صلاحیتونه مضبوط کړي د امریکای او د مکسیکو چارواکو ژمنه کړې ده چې د دواړو ملکونو په شریکه پولا په اړیکلي کې د ککل ترانو خلاف په قانوني ګامونه پورته کوي دواړو ګاونډي هوادونو دا ژمنه په داسې حال کړې چې د اتوار په ورځ د امریکای د مکسیکو سره یو سرحدي لار هغه وخت وتړله چې د کډوالو یوې ډلې په غیر قانوني توګه امریکای ته د داخلي دو کوشش وکړو او د امریکای سرحد ساتونکو ځواکونو په جواب کې بدوی باندې د اوخکو ګیس وچلولو د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې اعلان کړی دی چې پارلمان به د دسمبر په 11 نیټه د یورپي اتحاد نه د وتو په اړه شوي تړون منظورولو یا ردولو په اړه رای ورکوي تریسا مې د ګلپورس خبرداري ورکړی چې برتانیې به یو ناپیژندلې ځای ته ورګزار کړي شي کچري پارلمان د دې لخوا د یورپي یونین سره شوي تړون منظوري ورنکړه او زیاته کړي د دغه نه زیات خطرون نشي کېدی برتانی په پارلمان کې د دواړو غړ سیاسي ګوندونو غړي په دغه تړون باندې نیوکه کوي د امریکای خلایي تحقیقاتي اداره ناسا وایي د دوی وروسته د مریخ مشن په کامیابۍ سره د مریخ په ځمکه کوس شوه چې دغه سیارې په خاوره باندې معلومات راغون کی په شپږو میاشتو کې په خلا کې د سلګونو میلیونه کیلومتر سفر کول وروسته د انسایټ په نوم مشن د ګلپورس د مریخ په خاوره باندې په حفاظت سره کوس شوه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په دوی باندې په زور ورته پلی شوی جنگ دی، او دا چې دوی لا په راتلونکي کې د پاکستان درنه داسې جنگونو کې برخه اخیستل پکار نه دي. نوموړي دا خبرې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع د سفر په وخت هلته قبایلي مشرانو ته کړي دي. نور حال په دې حق باندې په یو رپورټ کې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان مشرانو که هغه پوځي او که واکمن سیاسي مشران دي، تر اوسه یې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جنگ د پاکستان خپل جنگ بللی، خو عمران خان د پاکستان لومړی منتخب وزیر اعظم دی چې دا د پاکستان خپله جګړه نه بلي. شمالي وزیرستان د نورو قبایلي سیمو تر څنګ هغه قبایلي سیمه ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا سره ورګډه کړې شوې، او په تیرو کلونو کې د پاکستان پوځ پراخ پوځي عملیات لیدلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جګړه ځپلې سیمې شمالي وزیرستان په سفر کې د سیمې د قومي اسمبلی دوه منتخب غړي علي وزیر او محسن داوړ د هغه سره ملګري نه وو. علي وزیر او محسن داوړ وایس اف امریکا ډیوه ته په مرکو کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان ته د سیمې د سفر بلنه ورکړې وه، خو چې کله وزیر اعظم سیمې ته تلو نو د دوی سره یې سلا نه وکړې. د جنوبي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي، موږ د دورې داسې دعوت نه ورکړې چې دی یعنی عمران خان دی د پوځ د مشر د سوري لاندې سفر وکړي.
ارمی چیف د سوری لاندې راغی نو په دې هغه عمل کې او په دې عمل کې هیڅ فرق پاتې نشو. نو د فوج د خپل وزیر اعظم سره چې ځینې راځي هم کنه، نو بیا دا خو فوج خو خپل هم ډېر غکړې دي. فوج ټیک شو کنه، فوج تللی شي، خو موږ د سیاسي عمل په دغه قسم یې نه ګڼو لکه کوم چې د دې په دغه انداز اختیار کړی وي. ټیک شو، فوج راتک بالکل موږ یې منو چې فوج دا بونډري په علاقه په حواله سره د دې خپل چې کومې دلته نورې ستونزې دي هغې په حواله سره، خو که دا وایي چې دغه فو دغه پیکیج چې دی اعلان کوي یا د کومې چې خبرې دي روانې دي کنه، دا بیا هم دغه خلکو په لاس کې وي.
علي وزیر زیاته کړې ده په کار ده چې د وزیر اعظم سره د پوځي جرنیلانو په ځای د سیمې منتخب غړي څنګ په څنګ ولاړ وي. اخوا د شمالي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړي محسن داوړ ویلي چې د عمران خان مننه کوي چې د سیمې سفر یې وکړو، خو د محسن داوړ په وینا تسلی به یې هله وشي چې د دې سفر سکوټلې نتیجې هم رامخته شي. محسن داوړ ویلي په سیمه کې د پرمختګ کارونه هم ضروری دي، خو غټه مسله د امن پر ځای کول دي.
شکریام ادا کوم چې د راغې وزیرستان، خو بیا موږ تمه دا چې د خلکو کم ستونزې دي، کم مسلې دي، خلکو کم تمې دي چې کم د ملک د وزیر اعظم نه چیرې شي، نو باید چې په هغه باندې هم لږ نظر وشلو. کوم ستونزې چال لري ما د سره په ملاقات کې دا ټولې چې سیدو ته بیان کړي چې د عوامو دا مسایل دي په وزیرستان کې، بازارونه تباه دي، دوکانونه تباه دي، د خلکو سامانونه په بازارونو کې ورک شوي، د هغې معاوضې غواړي، پټرول پمپونه تباه دي، دوی د هغې معاوضې غواړي. نو دا معاوضې ورسره ورسره چې داسې غټ پروجیکټونه، مطلب که چېرته د یونیورسټۍ اعلان وي، د کالجونو اعلانات وي، ورسره د غلام خان د بارډر چې کوم دی د دې کلاول، نو دا نور کارونه خو بیا کېږي، واړه واړه خبرې د ترکې روانې به وي. خو په دې مسله زموږ د خاورې جنگ ده، جنگ چې تر څو پر نه ختم شوی، که چېرې په ځمکه موږ ولیدل چې او حالات ټیک شول، نو بیا به هغې نه پس موږ تسلیم کېږي او موږ به بیا د هغې هر چاته لکه که هر چا په هغې کې کردار ادا کړو، که وزیر اعظم ادا کړو، که یو بل داسې کوتو
نوموړي ویلي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی تر هغې زموږ د چانه ستمې نشته دی. سره دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ پر ضد جګړه د امریکې جګړه بللې، د حکومت د یو جاري شوي بیان تر مخه ښاغلي عمران خان د ترهګرو پر ضد د کامیابو عملیاتو له امله د پاکستان د پوځ او نورو امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لاسته راوړنې ستایلې دي. د پاکستان حکومت لخوا راغلی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان په شمالي وزیرستان کې د امنیتی، پوځي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ترڅنګ په ډیورنډ کرښې د ازغن تار د لګولو جاج اخیستې، او د افغانستان سره په ګډه پوله د غلام خان بندر لیدنه هم کړې ده. په دغه سفر کې د عمران خان سره د وفاقي او صوبایي کابینې یو شمیر مهمو غړو ترڅنګ د خیبر پختونخوا ګورنر او اعلی وزیر هم شامل وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د اوزو چې په نړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د نومبر شپږویشتم تاریخ دی. لس کاله وړاندې په نننۍ ورځ د هندوستان په ممبئی ښار کې دریو مختلفو اهمو ځایونو کې ترهګر حملو کې د اتو شلو نه زیات خلک وژل شوي وو. د نړۍ په مختلفو اخبارونو او مجلو کې د کال 2008 په شپږویشتم نومبر ممبئی کې د ترهګر حملو د لسو کالو د پوره کېدو په موقعه مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه خواره شوي دي. په دې موضوع د خبرونو د مشهور بین الاقوامي ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه هم د پاکستان د نامتو خبریال او لیکوال د طه صدیقی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان د لشکر طیبه خلاف کاروایی کولونه ولی رست رست کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 2008 په شپږویشتم نومبر ممبئی کې شوې ترهګر حملې تر څلورو ورځو پورې جاری وي. د پرله پسې تحقیقاتو په نتیجه کې پاکستان کې د نامتو مذهبي جنګیالي ګوند لشکر طیبه دوه مشران حافظ سعید او زکی الرحمان لکوي د دې حملو بندوبسیان ګرځولې شوي دي. د کال 2008 په دسمبر کې د پاکستان واکدارانو زکی الرحمان لکوي ونیو او تر کال 2015 پورې په جیل کې اوساتلو، خو د ناکافي شهادتونو د نیش له سببه اخر یو مقامي عدالت دی په ضمانت پرېښودو. دغه شان حافظ سعید هم د کور دننه نظر بند کړی شو، خو په کال 2009 کې خوشې کړی شو. په کال 2012 کې امریکې د حافظ سعید په سر د لسو لکو ډالرو د انعام ورکولو اعلان وکړو. مضمون لیکي چې لشکر طیبه په تیرو لسنیمو کلونو کې د نړیوال فشار له سببه په خپل تنظیم او نوم کې مختلف بدلونونه راوستي دي. جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاونډیشن او تحریک آزادی جموں و کشمیر لشکر طیبه سره تړلي مختلف تنظیمونه دي چې مشري حافظ سعید کوي. په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې طه صدیقی نور لیکي چې د ډیرو خلکو پوره یقین دی چې د لشکر طیبه او د پاکستان د مخبرای د مضبوط اداری خپلو کې جوخت تړون دی، کم چې هندوستان او امریکا کې د شوو تحقیقاتو نه پس اوس په ډاګه شوی دی. همدغه وجه ده چې لشکر طیبه سره د مخبرای د ادارې د اړیکو له سببه که یو جمهوري ولسي حکومت غواړي هم نو د لشکر طیبه خلاف څه اقدام نشي کولی. مضمون زیاتوي چې د پاکستان د اف آی اے پخوانی مشر طارق کوسا په کال 2015 کې خپل یو رپورټ کې لیکلی دي چې د ده ادارې ممبئی حملو کې د لشکر طیبه د ککړېدو په حقله کافي شهادتونه ترلاسه کړي وو، خو عدالتونه په دې لړ کې چاله سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان کمو سیاستدانانو چې د لشکر طیبه خلاف څه لاس خپې خوځولي دي، دوی اخر په غم اوړېدلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د روان کال په سر کې ډان اخبار سره خپل یو مرکه کې ممبئی حملو کې د لشکر طیبه د ککړېدو په حقله خبرې کړې وې، او دې نه پس د پاکستان یو عدالت د میاں نواز شریف او د سره د مرکه کوونکي خبریال خلاف د غدارۍ مقدمه قائمه کړې ده. الجزیره لیکي چې پاکستان کې چې څوک هم د لشکر طیبه خلاف خبرې کوي په دې ویرې ترهې تیرولی شي. هر کله چې لشکر طیبه د خیراتي تنظیمونو په بناوټي نامو خپلې کار روایه برابر په ټول پاکستان کې خورئ. داسې یو تنظیم د جماعت الدعوا په نوم موجود دی چې ځان له اوس د ملی مسلم لیگ په نوم خپله بیله سیاسي پارټي هم جوړه کړې ده. د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه نامتو لیکوال طه صدیقی خپل مضمون په دې معلوماتو ختم کړی دی چې فوج پاکستان کې یو متوازی حکومت قائم کړی دی، او د فوج په زور لشکر طیبه د ملک په ګوټ ګوټ کې پرانستې تڼۍ ګرځي. لشکر طیبه د خپلو خیراتي ادارو په جامه کې د ملک د غریبو او د نیستمنو خلکو په علاقو کې په خیراتي سامانونو د ویشلو له سببه خلک ځان ته راماتوي او دا شان د خپلو سیاسي مقصدونو دپاره برتی کوي. د ممبئی حملو د لسو کالو پورا کېدو وروسته اوس وخت راغلی دی چې پاکستان خپل سیاسي پالیسۍ بدلې کړي او په خپله خاوره د دې قسمه ډلو روزنه پالنه بند کړي. که پاکستان داسې ونکړ نو د پاکستان زلمی کل د توندلاریتوب او د شر فساد په لار روان دی، او عقوبت به ترې هم پاکستان ته نقصان رسي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې په فرا او فاریاب ولایتونو کې طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژلي دي. اخوا په غربي کابل کې د قهرجن مظاهره چانو سره د ګل پرس په انخطو کې پولیسکونو پولیس شوبل شوی دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو زمونږ همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د افغانستان د چرواکو په وینا د سرشار کابل په غربي برخه کې د کارجن مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ شخړه کې یو شمیر پولیس چرواکي ژوبل شوي دي. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ شخړه د دوشنبه یا ګل پاورز رامنځته شوه. په سرشار کابل کې په دویم ورځ هم له تاوتریخوالی ډک لاریونونه دوام درلود. دغه لاریونونه د یک شنبه یا اتوار په ورځ د هزاره ټولنې لخوا وروسته له هغه پیل شول چې کله افغان امنیتي ادارو د یو متنازع کمانډر د نیولو خبر ورکړو. لاریون کوونکي د دغه متنازع کمانډر ته خوشي کول غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو مرستیال وزیر جنرال اختر ابراهیمی خبری کانفرنس ته ویلی چې کله د سرشار پولیسو دغه لاریون کوونکو د تاګ مخه ونیوله نو هم هغه مهال تاوتریخوالی رامنځته سو. جنرال ابراهیمی په وینا اته سلویشت پولیس عسکر ژوبل سوي دي چې په سلورو باندې مرمۍ هم لګېدلې. بلخوا د مظاهرو یا لاریون کوونکي منتظمین ادا کوي چې د اتوار یا یک شنبه په ورځ پولیسو په مظاهره کوونکو ډزې وکړې او شپږ تنه یې ووژل او نږدې شلې ژوبل کړل. خو د کورنۍ مرستیال وزیر ښاغلی ابراهیمی ویلي چې پولیسو ورباندې ډزې نه دي کړې خو بیا د وژل شوو مظاهره چانو په اړه سندې ویلي. د دواړو خواوو د اداو په آزاده توګه پخلی نه دی سوی. د لاریون د وجې کابل ښار معمول ژوند په ټپه ودرېدلی دی. مظاهره کوونکي عسکري کمانډر عبدالغنی علی پور د خوشي کولو غوښتنه کوي او وایي چې هغه بې قصوره دی. افغان امنیتی ادارې یو اعلامیه کې ویلي چې کمانډر علی پور په یو شمیر جنایتي پیښو کې ککړ دی. ویلي دغه خوشي کېدو پرېکړه به د افغانستان عدلیه کوي. د افغانستان امنیتی ادارې وایي چې کمانډر علی پور د یو وسله والې ډلې مشري کوله او هغه په یو شمیر ولایتونو کې یو شمیر پیښو کې لاس درلود.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د یوکراین پارلمان په بحر اسود یا تور سمندر کې د روس لخوا د یوکراین درې سمندري جهازونو او د دې د عملی د نیولو وروسته د صدر پیټرو پوروشنکو لخوا د ګل پورست ملک په ځینې برخو کې د مارشل لا پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په بلیک سی یا بحیر اسود کې د ماسکو لخوا د یوکرین سمندري جازونو یا بیړو او د هغې د عملې د نیولو وروسته د یوکرین پارلیمان د صدر پیټرو پوروشنکو لخوا د هیواد په ځینې برخو کې د مارشل لا پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. کال 2014 کې د کیف او ماسکو ترمنځ د شخړې پیل کېدلو را په دیخوا دا د خپل رقم لومړی ګام دی چې د یوکرین حکومت پورته کړي. اغلی پوروشنکو تېر ورځ ویلي چې د مارشل لا سره به د یوکرین دفاعي صلاحیتونه مضبوطولو کې مرسته وشي. دا په داسې حال چې د روس لخوا په زور زیاتی کې زیاتوالی او نړیوال قانون سرغړونه په لیدو راځي. نوموړي پوروشنکو ویلي چې یوکرین د ټولو نړیوالو ژمنو پوره کولو اراده لري. په یاد سمندر کې د روس لخوا د یوکرین درې سمندري جازونه او د هغې عملیات د نیولو وروسته هم تیر ورځ وختي د امریکا د ملګرو ملتونو لپاره سفیر نیکی هالی د روس د دغه ګام غندنه کړې او ورته د خود مختار یوکرین د سیمې سرغړونه ویلي. میرمن هالی د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یوې بیړنۍ غونډې پر مهال ویلي چې د قانون پاسداري کوونکي یو مهذب قام لخوا د داسې ګام اغستلو ته طریقه نه ده چې د کرچ د لارې د یوکرین لخوا په قانوني توګه د سامانونو وړلو روړلو مخه ونیول شي. نوموړي ویلي چې دا د نړیوال قانون سرغړونه ده. هغې زیاته کړې چې دا یو راپارونکي ګام دی چې د قبلولو وړ نه دی او دا چې نړیوالې ټولنې لا د دې غندنه کول پکار دي. میرمن هیلي امنیتي شورا ته په دغه موقع ویل چې شورا تھا د وینا قبول اڑوان دیے پودے لڑکے دا امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ او د خارجہ معاملو سیکرٹر مائک پمپایو سرا خبری شوی دی او دا چی دو نموڑے بیان د امریکائی حکومت د مشرانو فکر مندو عکاسی کوي. روس د تیر اتوار پر ورځ په بلیک سی کې د یوکرین په دوا سمندري جازونو باندې ډزې کړې وې او یوې درې مې بیړۍ ته ورختی وو چې ورسره دغه بیړۍ نیولې دي او پرې خپلو سیمایزو اوبو ته په غیر قانوني توګه داخلي دلو تور لګولې دي. صدر پوروشنکو د روس څخه د یوکرین د سمندري جازونو د عمله او بیړو په سملاسي ډول د خوشی کولو غوښتنه کړې. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په یوکرین د نړیوالو قاعدو د سرغړونې تور لګولې دي او ویلي دي چې د داسې کولو سره په سیمه کې د سمندري جازونو په نارمل طریقه حرکت لپاره خطر را جوړ کړی شوی دی. د دې سره سم د ناتو مشر جنس سټولتنبرګ هم په روس د یوکرین د جازونو د خوشی کولو غږ کړی دی او ویلی دی چې د ماسکو لخوا د دغه ګامونو کم جواز نه جوړیږي. ولې د اروپایي اتحاد مشر ډونلډ تسک د روس لخوا د زور استعمال غندنه کړي او دا خبره یو وار بیا تکرار کړي چې اروپایي اتحاد به د یوکرین په مرسته کې ولاړ وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې پر مهال زیاتره غړو د روس د دغه ګام غندنه کړي ده او د صبر نه د کار اغستلو او بغیر د شرطونو نه د عملې او د جازونو د خوشی کولو په خبره زور ورکړي. د روس مرستیال استازي دیمیتری پولنسکی د دغه تاوتریخوالي تور په کیف او د هغوی په غربي مرستیالانو باندې پوره کړي. نوموړي ویلي چې دا هر څه د وړاندې څخه پلان کړی شوی او دا چې دا هر څه د غربي هیوادونو په ملاتړ باندې شوی دي. د ملګرو ملتونو لپاره د یوکرین سفیر ولادمیر یلچینکو ویلي چې د نوموړي حکومت په ماسکو باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګول لیدل غواړي. هغه یلچینکی د غونډې وروسته ویلي چې بندیزونه یوازینی لار ده چې روس په خپل رویه باندې سوچ کولو ته مجبور کولی شي. د یوکرین چارواکو ویلي چې د یادې پیښې په محل شپږ کسان یې جوبل شوي او وایي چې څه غلط کار یې نه دی کړی. د دې هر څه نه علاوه د ملګرو ملتونو لپاره د روس مرستیال استازي اشاره کړې چې د یوکرین سمندري جهازونو کارکونکي کیدی شي دومره زر خوشی نه کړی شي او دا چې کیدی شي د قضیې سره مخامخ کړی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے اعلان کړی دی چې پارلمان به د دسمبر په 11 نیټه د یورپی اتحاد نه د وتو په اړه شوی تړون منظورولو یا ردولو په اړه رائے ورکوي. رپورٹ پتا استاد منګه همکار اشفاق مند وړاندې کوي.
د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے اعلان کړی چې د دسمبر په 11 نیټه به برتانوي پارلیمان کې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو یا نه وتلو رای اخستل کیږي. وزیر اعظم پارلیماني غړو ته خبرداري ورکړه چې چیرې دغه لوزنامه رد کړي شو نو برتانیې به یو نامعلوم ځای ته گزار کړي شي. دا په داسې حال چې د پارلیمان مخالف او حکومتي دواړه خواوې غړي په لوزنامه باندې نیوکې جاري ساتلې دي. هاوس آف کامن ته خپل وینا کې وزیر اعظم تھریسا مے ویلي د دې نه بل غوره لوزنامه نشي کېدی. دې زیاته کړه چې د پارلیمان د غړو اوس داسې موارد چې لوزنامه په تفصیل سره وګوري او بیا ورباندې بحث وکړي، خپل خلکو ته وګوري او بیا هغه فیصله وکړي چې کومه د قام په ګټه وي. د میرمن مے محافظه کار او مخالف ګوندونه دواړه خواوې د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لوزنامې مخالفت کوي. د برتانیې لیبر ګوند یو وایان جیرمی کارباین ویلی په خوشحالی به د وزیر اعظم تھریسا مے سره سر په سر د برتانیې د وتلو لوزنامه او د ملک پر راتلونکو خبرې وکړي. د ټیلیګراف ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې میرمن تھریسا مے ویلی خپل مخالف کاربائن ته په ټلویزیون د قام په وړاندې د برتانیې د وتلو په لوزنامه باندې د بحث چیلنج ورکوي. د درنو او سختو دوه کالو بسونو وروسته د اتوار په ورځ برسلز کې وزیر اعظم تریسا می په 40 منټو کې د 28 اروپایي اتحاد غړو ملکونو نه د برتانیې د وتلو په لوزنامه منځوري واخسته. د 515 اتیا پانو لوزنامه او 26 پانو سیاسي اعلامیه چې د برتانیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د ممکنه آزاد تجارت په اړه ده منځوري ورکړې شو، خو په لندن کې مخالفه سیاسي مشران د دې د ناکامه کولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. په ظاهره داسې ډېر کم ثبوتونه دي چې د برتانیې وزیر اعظم به راتلونکې میاشت د هاوس اف کامن نه د دغه لوزنامې په حق کې رای واخلي. د 40 کالو غړیتوب ختمولو لپاره د وتلو لوزنامې د منظورولو په وخت د اروپایي اتحاد غړو ملکونو مشران هم په دغه حقیقت باندې خبر وو. د اروپایي کمیشن رئیس یان کلاوډی ینکر خبرداری ورکړه چې برتانیې پارلیمان کچری دا لوزنامه رد کړه، نو د دې نه بلې کومې غوره لوزنامې تمه د برتانیا نه کوي. نو دا وخت دی چې هر یو خپل ذمہواری پوره کړي، مطلب هر یو. د ویل چې د برتانیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د دې نه بل کوم غوره لوزنامه نشي کېدی، نو د برتانیې پارلیمان کې ښه هوښیار خلک ناست دي او باید چې هغوی د دې لوزنامې منظوري ورکړي. د جرمني چانسلر یې وویل چې په لوزنامه خبرې سرته په رسیدو یې هیله د آرام سا واخیسته. د زیاته کړه چې د دې په فکر موږ د سیاسي حل یو غوره مظاهره وکړه. د هالینډ وزیر اعظم مارک روت برتانوي پارلیماني غړو ته خبرداری ورکړه د اروپایي اتحاد لخوا د دې نه بل کوم غوره وړاندیز د لوزنامې نشي کېدی او په هغوی غږ وکړه چې د لوزنامې ملاتړ وکړي. د زیاته کړه که چېرې خپل برتانیې کې وو، نو ضرور به یې د دې په حق کې رای ورکوله. د ویل چې دا په هر شکل برتانیې ته د قبلونې وړ دی. د ویل چې د دې سره د برتانیې په یو مخه د وتلو پر ځای د قلاره قلاره د وتلو سره د دې بد اثر امکان تر ډېر حد محدود کړی شوی دی. د برتانیې وزیر اعظم په ملاتړ کې د وویل چې میرمن تریسا می د دې لپاره ډېر کوششونه کړي او قابل قبول لوزنامه یې په میز کې خوده. د زیاته کړه خپل د برتانیې په وتلو خوشاله نه دی، خو موږ ته هغوی لخوا دا راکړې شوې وه. په دې کې څوک هم ګټونکي نه دي، څوک هم په ګټات نه دي او دا زموږ د ټولو ماتې ده. د واکمن محافظه کار ګوند پخوانی غړي این ډنکن سمیت ویلي دی به د لوزنامې مخالفت جاری ساتي، ځکه چې په دې کې زیات قوت اروپایي اتحاد ته پاتې کیږي. د سکاټلند لومړی وزیر او د سکاټش قومي پارټۍ مشر نیکولاس ټروجین وایي چې دا ډیر خراب لوزنامه ده، کومه کې چې وزیر اعظم خپله ځان ته د ماتې ورکولو لپاره سره کرخه راښکله او اوس یې هم ګوند دغه مخ په وړاندې بوزي. دی وایي ښه به دا وي چې پارلیمان دا رد کړي چې بله کومه غوره لار باندې غور وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
نور جن کو پدې زبانه زمنګا د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سره رسیدي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډبرې ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامات.